د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د چنګاښ پاړه سم ده ل واشنگتن نه د امریکا غږ دویمه سهارنې پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سید سلیمان شاه د ای پی خبری ایجنس د شنبه پورز د امریکایي مامور له قوله ریپورت ورکړ چې متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو د ویسو په خاطر یو ثابت تقسیم الاوقات د نوموړي په قول په قطعي توګه رد کړی و. دغه امریکایي مقام چې په پرونیو خبرو کې برخه اخیستې وه ویل متحده ایالاتو په قطعي ډول د سولې د موافقې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو په موده کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو وړاندیز نه و کړی. د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شنبه پرس په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو سره خبرې په بېساري توګه ګټورې وي او د سه شنبه پرس به بیا پیل شي. د افغانستان د سیاسي او جهادي شخصیتونو او د حکومت د ځینو پخوانیو اوسنیو ارکانو په شمول یو ګډ هیئت په بین الافغاني غونډه کې د ګډون په منظور په قطر پایتخت او هیته رسیدلی دی. دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن د یکشنبه پرس پیل کیږي جرمني او قطر یې قربتوب په غاړه لري. په اسلام آباد کې د امریکا خبریالانو عائشه تنظیم او ایاز ګل په دوحه کې د طالبانو د مطبوعاتي ویان سهیل شاهین له قوله ریپورت ورکړی چې طالبان د امریکایي مامورانو سره د نوموړي په وینا د اوربند په اړه نه دي غږېدلي. شاهین ویل موږ یوازې پر دوو مهمو موضوعګانو باندې د خبرو موافقه کړې وه چې وایي زموږ لپاره اهمیت لري او بلې د امریکایانو لپاره مهمه وه. د افغانستان خاوره به د امریکا او یا د امریکا د متحدینو په ضد نه استعمالیږي او له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو مشخصه موده به اعلانېږي. د شاهین په وینا دواړو خواوې تر اوسه په همدغو دوو مسایلو باندې غږېږي. نوموړي زیاته کړه چې د خارجي عسکرو د وتو د نېټې له اعلانولو وروسته به د اوربند او بین الافغاني تفاهم په باب مذاکرات پیل شي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د پکتیکا د ولایت په مرکز خرنه کې د موجوده حکومت د طرفدارانو د قصدي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د خرنې اوسیدونکي عظمت خان زما خبریال ابراهیم رحمت اول
کوم وساهو کې چې د پیو جنې سوي دي هغه یعنی د پولیسو ساهو ته ډیر نږدې سوي دي هغه ساهو ته په طالبان یوازې راتللای نه شوې تش تیرېدلای نه سوي وسال ته سړی وزن ټوپک ورنه اخلي او بیرته حرکت کوي خو په ډاډه زړه دي. نو لدې معلومیږي چې دوی نه پام لرنه دا او دغه لامل دا دی لامل له وجې دغه د پیو جنې زاپ سوي دي.
د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې د بلې غټې او قوي زلزلې نه وروسته د تاوان ارزیابي روانه ده. چارواکو ویل چې د شنبه په ورځ په سلګونو ټکانونه د پرنفوسه ایالت د لاس انجلس د ښار په شمال ختیځ د ریج کرست په ښار کې محسوس شوي دي. خلک سخت وارخطا شوي وو خو د مرجوب لپاره رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پنجشنبه په ماښام د 4.6 درجو په قوت وي زورورې زلزلې د کالیفورنیا جنوبي برخې ولړزولې. په سلګونو کورونه وران شوي دي او سړکونه هم خراب شوي او د شرابو د خرڅلاو یو مغازه په بشپړه توګه تباه شوې ده. د ای پی خبري ایجنس ریپورت ورکوي چې په تیرو 6 کلونو کې په کالیفورنیا کې دومره غټه زلزله نه ورغلې. د چاینا الګ په سیمه کې واقع د امریکا د سمندري پوز یوې غټې نظامي اډې تاسیساتو ته هم تاوان اوښتی دی. غیر ضروري پرسونل لیستل شوی او د تاوان د اندازې د لګول کار پیل شوی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې د ادلب په ولایت کې په یوه کلي باندې په هوایي بمبارۍ کې د 2 ماشومانو او 3 ښځو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د سعودي پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دافي هوا قواو د یمني حوثیانو 2 ډرونونه چې دغه هیواد پر خوا یې توغولي ویشتلي دي. خو د حوثیانو المسیر تلویزیون رپورټ ورکړی چې ډرونونو د سعودي عربستان په جنوب کې 2 هدفونه تباه کړي دي. د شنبه پر ورځ د قزاقستان د پایتخت نور سلطان په شمول په غټو خرونو کې د نوي ټاکل شوی جمهور رئیس قاسم زومارت په خلاف احتجاجي مظاهره شوه. پولیسو په سلګونو کسان ونیول. عیني شاهدان امریکا غږ ته ویل چې خفیه پولیسو مظاهرچیان په زور راکش کړل او د پولیسو په موټر کې وغورځول. د امریکا د بهاماس په ټاپو کې د یو الیکوپټر د لړیدو په پیښه کې 2 کسان چې ټول داخلي سیلانیان وژل شوي دي، زیاتره د بي کورنۍ غړي او یا نږدې دوستانو. د ټونس سره مشوای چې دغه هواد ساحلي ګرد د شنبه پورز د 14 مهاجرینو مړي دوبونه راستلې دي. دغه کسان اروپا ته په قاچاقي دوګه په کښته کې د مدیترانه په بحیره کې د لیبیا په لار باندې روانو چې کښته په بو کې ډوبه شو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لویدیز بلقان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې اروپایي اتحاد د امنیت د خوندي ساتلو په باب ژمن دی. د فرانسې جمهور رئیس میکرون هم د لویدیز بالقان د هیوادونو مشرانو په غونډه کې د پولند په ښار چې په پولند کې اوسه برخه اخیستې وه. دا د سر خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ثواب ردل دا هم د یخ پرونی رپورټونه درنو اوریدونکو تاسې په خبرونه کې مخکې واوریدل چې په داسې حال کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې په اړه د افغانستان حکومت وایي چې دوی تمه لري چې تر راتلونکي سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې راپورټ کې واوري
د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له شمیره استازو سره وګوري د خبر لمخې عمران خان دغه لیدنه له افغان حکومت سره تر سلام مشوره ورسته کوي که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار غواړي نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي او پر سر یې امتیاز واخلي
په ښکارا دوی نه دی بریالي شوي چې پر طالبانو هغه څه ومني چې دوی غواړي خو د پردې تر شا طبیعي د طالبانو پاکستان ترمنځ اړیکې شته او ډېر څه به ښایي پرې منلی وي خو په ظاهره موږ داسې څه نه وینو چې طالبانو د پاکستان غوښتنې د سولې په برخه کې منلی وي حتی یو غونډه په اسلام آباد کې پلان شوې وه لکه تر باید پلاوی ورغلی وي خو طالبانو اسلام آباد خپل ورتګ رد کړل او ورنغله لته
له طالبانو سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنې خبر داسې وخت راځي چې د ځینو حکومتي چارواکو په ګډون نن شاوخوا 15 تنه افغان سیاستوال د شوز او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه هیته روان شول افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي چې یاد پلاوي له طالبانو سره په شخصي ډول ویني او د افغان حکومت استازي توب نه کوي دغه بین الافغاني غونډه چې د یک شنبه په ورځ د قطر او جرمني په وربته په لیږي د طالبانو ترڅنګ په کې څلور شپې ته تنګډون کوي
امیدوار یو چې دا فرصت سره برابر شوه دی دا فرصت نه ښه استفاده وشي او دا د بین الافغاني تفاهم او بیت رسمي مذاکرات د پیل لپاره زمينه سازي وکړي
سیاسي شنونکي وایي دغه پلاوی چې د ولسمشري کاندیدان او د جهادي ډلو مشران پکې نسته کولای سي تر یو حده له طالبانو سره د ولس خبره شریک کړي
نتیجه به هم دغه چې هغه کمیونیکیشن به سموسي او د دواړو خواو واقعي خبرې به واوریدل سي او د مذاکرات او د پارا مذاکرات ورته ویل سي یعنی مذاکرات د پارا مذاکرات ته یو ډول آمادګي به وسي چې څه ډول کولای سو چې افغان دولت او طالبان په مستقیم ډول خپل خبرې پایل کړي
بلخوانن په کابل کې د رسنوي او مدني ټولنو استادو په یو غټ غونډه کې قطر ته پرتلونکې پلاوی ژغ وکړ چې له طالبانو سره یوازې د خپل ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام شریک کړي
په دغه کان غوښتنې دوی د توافق رسیدګي او د افغانستان خلک محرومیږي نو بیا به تشویش دی چې بیا به ثبات سول به ناراضي
افغان پلاوی داسې مهال دوه تر ملاري چې تر دوه میاشتو د سولې په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبري وکړې په دې ارتباط بار تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط البته دا به د کار اخر نه وي
شغلی عمر وای افغانستان هغه وخت سولې ته رسیږي چې یو مشروع حکومت د افغانانو استازي توب وکړي او د دې لپاره د تلې د شپږمې ولسمشري ټاکنې حتمی دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د افغانستان د حکومت یو لورپوړي چارواکی وحید عمر وای د جمهور ریاست د انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د لومړني تفاهم جمهور رئیس غنی او خلیل زاد په ټلیفون کې یو نیم ساعت خبري وکړه په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپور راغلی
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وای افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوال طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري وحید عمر نن د شنبه په ورځ کابل کې د رسنۍ واسطه د افغانستان د جمهور ریاست د نوی وایان صدیق صدیقی د پیژندلو غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي
د افغانستان د حکومت او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ په دې اړه په ډیر نږدې تفاهم ستاسو نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده په راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط البته دا به د کار اخر نه وي هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي
وای دمر ویل چې افغان حکومت د خپل ټولو نړیوالو همکارانو سره د دغه سې تفاهم ته رسیدو لپاره ګډ کار کوي. خو هغه ویل چې دا چې کله به دا هسې نتیجه ورکړي پالیس سن شي ویلې. د جمهور ریاست دغه چارواکي ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د مشروع حکومت استازي برخه ولري.
انتخابات شش میزان افغانستان حتمی است.
د دې کار لپاره د تلی د شپږمې نیټې ټاکنې حتمی دي. شفاف او سرتاسري ټاکنو تر سره کیدو لپاره زموږ هڅې د سولې د بهیر سره به موازی پر مخ لاړ شي. دواړه پروسې په یو ډول جدیت سره تعقیبېږي.
د افغان حکومت دغه چارواکي د سرګندونو وړاندې د سپتمبر تر لومړۍ ورځې طالبان سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو کابل ته د خپل سفر پر مهال هم خبرې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت هم د جمهور ریاست د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې لومړنۍ موافقې ته د رسیدلو پاکله خبرې کړې دي. تیروني طالبان یو وین سویل شاهین د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او طالبان ترمنځ مسایل تر 90% پورې بشپړ شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کسم د دوحه په خبرو کې د پرمختګ په اړه ښکېلی غاړي سرګندونې کوي، خو لا هم د امریکا او طالبان ترمنځ په څو مسلو اختلاف شته چې په اړه نورو خبرو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدی وایي د اختلاف یوه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو
کومه مثبت پایله ولري. د پرمختګونو خبره دوه اړخونه کوي، د لپاره چې خلکو ته هیله ورکړي، مګر اختلافات شته او په اساسي مسایلو کې اختلافات شته. دغه بین افغاني غونډه به کیږي، لدی وروسته به بیا خلیلزاد له طالبانو سره خبري غځوي او بیا به معلوميږي چې دوی په کوم مسایلو توافق کوي او په کوم مسایلو ان کوي. خو وم پړاو ته د هوکړې پړاو ویل شوی کار نهایی هوکړه ونشي، ل شک پرته په اساسي مسایلو کې پرمختګ شوی وي او څه مسایل به پاتې وي چې کای پرتونکو پړاوونکو پر خبري وشي.
په دغه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په دوام ټاکل شوی سبب په دغه خار کې دوه ورځې بین الافغاني کانفرنس پیل شي. اسدالله وحیدی وایي د مسکو د کانفرنس ګډونکو لیست په کتنې د دوه کانفرنس ته په ټیټه کچه افغان سیاسیون او د بدلی ټولنو د ادارو استازي وربلل شوی دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهور رئیس ترامپ لور او مشاوره ایوانکا ترامپ تیر اونۍ له خپل پلار سره آسیا ته د سفر په هیئت کې شامل و، خو اوس په دې سفر کې د هغې پر برجسته رول اعتراض سوی او ملنډ پر وهل کیږي. ډېر کسان په داسې مهمو غونډو کې د هغې پر صلاحیتونو انتقاد کوي او حکومت تورنوي چې په دغه ډول اقداماتو د هیواد ګټو ته تاوان رسوي. دوی همدارنګه دا اندېښنه هم لري چې جمهور رئیس به په حکومت کې خپل لور ته په راتلونکي کې لویه ونډه ورکړي.
د نړیوال مشرانو سره په قطار کې درېدل او د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامی سیمې ته تګ او په جون میاشت کې آسیا ته د سفر پر مهال د امریکا له جګپوړي ډیپلوماټ سره ګډ را څرګندېدل او نړۍ پام ځان ته اړول. په دې وروستیو کې ایوانکا په هر ځای کې لیدل کیږي.
حتی اقل باید ووایم چې ډیر ګټور سهارو.
جمهور رئیس په 2018 کال کې د خپلوي د پالولو ضد قانون سره په ټکر کې کله چې ایوانکا ترامپ او د هغې خاوند جیراد کوشنر یې د سلاکارانو په توګه وټاکل، په دې تورن شو چې ګواکې حکومت د خپل شخصي تجارت په شان چلوي. دا قانون په 1968 میلادي کال کې هغه وخت منظور شو چې پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي خپل ورور رابرت د لوی څارنوال په توګه معرفي کړ. په 2018 کال کې د عدلی وزارت یو قاضي نظریه وړاندې کړه او وی ویل جمهور رئیس د خپل وی د پالولو ضد قانون څخه په استثناء د سپینې ماڼۍ لپاره د ګمارلو ځانګړی صلاحیت لري.
ایوانکا او جیراد ډیر سخت کار کوي او دوی د دې کار لپاره ډیره قرباني ورکوي.
ایوانکا ل خپل کار تنخواه نه اخلي، خو منتقدین وایي دا بیا هم یو ستونزمنه مسله ده.
هغه د قوم پرستی له عمله په روښانه د سزا مستحق ګڼل کېدی شي، خو په اړه یې اندېښنه نه لري. آیا هغه د امریکا د لوړو ګټو نمایندګي کوي او یا هم د خپل کورنۍ د تجارت، د ترامپ د شرکت او یا هم د خپل ځان؟
ایوانکا ترامپ د میرمنو د نیکمرغۍ او پراختیا د نړیوالی پروژې په شان پروژو ملاتړ کوي.
دا یو فرصت دی چې تاسو د میرمنو وړتیاوې لوړوي. دوی څنګه د خپل کورنیو او ټولنې ملاتړ کوي او د ټول هیواد د نیکمرغۍ سبب ګرځي.
یو شمیر د جمهور رئیس په نسبت د دې ډول مسایلو په اړه د هغې د قدرت هرکلی کوي.
داسې احساس کوم که حتی دا د ایوانکا پروژه هم وي خو دا د پام وړ نفوذ لري. بنان زه هیله من یم چې دا به د یو پایدار شي په طرف کارونه سوق کړي.
د هغې د کورني فعالیت زیاتېدل چې د دندو رامنځته کول او د انسان له قاچاق سره مبارزه هم پکې شامل دي داسې شکونه رامنځته کوي چې بل ګام به څه وي.
خلک داسې فکر کوي چې آیا دا د دې نښې دي چې ایوانکا به د راتلونکي سیاسي رهبره وي کوم چې ټرمپ غواړي دا د کار ته چمتو کړي. تاسو په روښانه دا ډول نښې لیدلی شئ.
یو شمېر کارپوهان وایي امریکایان ممکن په حکومت کې کورنۍ وشي منلی خو که یې وړتیا ولري. کله چې له جمهور رئیس خپل لور ته د پاملرنې په اړه وپوښتل شول هغه وویل
نه زه د دفتر لپاره د هغې ملاتړ نه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره د هغو پراخو ویجاړیو په ترمیمولو لګیا دي چې د بنګلاديش د کاکس په بازار کې د لومړی باراني موسمونو څخه پاتې دي. د اټکل له مخې 1 میلیون روهنګي مهاجر د کاکس په بازار کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ لرلې.
د ملګرو ملتونو ادارې راپورټ ورکوي په دې هفته کې د کاکس په بازار کې چې سخت ګڼه په کې ده سختو بارانونو دوام درلوده. د مهاجرو تقریبا 215 سرپناوي تبا کړي دي او یو لستنه ټپین کړي دي. د لومړی راپورټونه داسې نښې نښانې څرګند شوې دي چې د دغو بارانونو په علت لږ تر لږه 26 ځلې ځمکې ښویدلې وې او په زرګونو کسان یې د خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو نطاق چارلي اکسلي خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې څلور نورې میاشتې به مونسون روان وي. شرایط به له دې شوي رضاکار مهاجر د هغو کورنیو سره مرسته کوي چې ډېرې اړې وي. اکسلي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In some cases, this involved rescuing refugees from shelters destroyed by landslides. We have temporarily relocated 2,137 people, either because their shelters suffered substantial damage or as a precautionary measure.
دغه داخل کسان ځینې وخت د هغو سرپناه ځایونو مهاجر ژغوري چې د ځمکې ښویدلو تباه کړي دي. موږ په موقت ډول د 2,110 مهاجرو ځایونه بدل کړي دي چې د دوی د سرپناه ځایونه په بشپړ ډول لنګ شوي دي یا د احتیاطي اقداماتو له کبله. بنګلاديش چارواکو او د مرستو د رسولو ادارو پوره تیاری نیولې ده چې مونسون د موسم د ناوړه تاثیراتو مخه ونیسي. په دوی کې د غونډیو په سر د ودانیو ساتل، د زیمستل، د سرکونو او پلونو جوړول شامل دي. یاکسلی وایي د استراري حالات د ټیمونو شبکه چمتو کړل شوې ده چې هغه بې وزله کسان په ګوته کړي چې ډېر اړ وي. په عاجله توګه مواد ویشل شوي دي چې په بیا جوړونه، ترمیم او د ویجاړ شوي سرپناه په قوي کولو کې مرسته وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP راپورټ ورکړی دی چې د ځمکې ښویدلو د خوړو هغه خیری تباه کړی دي چې د زرګونو روهنګیا مهاجرو لپاره وي. WFP وای د کمپونو د شاوخوا په خطرناکو سیمو کې مخکې له مخکې نه د خوړو راشن ذخیره کړه شوی دی چې څه باندې 1,60,000 تنه ورباندې مالک. دوی وایي د نغدو پیسو د جدي کمښت سره مخامخ دي او څرګندوي چې د 900 میلیونو ډالرو د غوښتنې نه یوازې له درو نه یوه برخه یې لاسته راوړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو اندیښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې په مرکز شرنه کې هدفي وژنې زیات سوي دي. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دي جدي ګام واخیستل سي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ورستیو کې د غوالیت په مرکز او ولسوالیو کې د هدفي وژنو او نخاتو یو شمیر پیښې شوي چې دوی په وینا د وضعیت اندېښمن کړي دي. د خرانی اوسیدونکو عظمت خان کټوازی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د ناپیژاند وسله والو له لوري یو شمیر حکومت پلوه کسان په نښه وژل شوي دي. هغه یې لامل د امنیتي ځواکونو نه پاملرنه بولي.
کوم ساحو کې چې د پی وژنې سوي دي هغه یعنی د پولیسو ساحو ته ډېرې نږدې سوي دي. هغه ساحو ته په طالبان یوازې راتللی نه شوی، هسې تشتېرېدلی نه شوی. اوس هلته سړی وزنې توپک ورنه اخلي او بېرته حرکت کوي، ښه په ډاډه زړه ځي. نو له دې معلومېږي چې دوی نه پاملرنه ده او دغه یې لامل ده او د دې لامل له وجې دغه د پی وژنې اضافه سوي.
که څه هم کار ارقام نشته، خو ځینې سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د پکتیکا په مرکز خرنه کې شاوخوا 15 حکومت پلوه کسان د ناپیژاندو وسلوالو له لورې هدف ګرځېدلی. د خرنې دوه تنه اوسیدونکي نیک محمد او محمد شفیق د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا وضعیت د حکومتي مامورینو او نور حکومت پلوه کسانو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل شوی.
بیخي خلک اوس بیخي زیات تشویش ده. خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. په کلیو په ښارو په ښار کې خلک بیخي زیات اندېښمن
دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت هم ده چې د خلکو هغه عام وګړي دي او که دولت موظفین دي د دوی امنیت تضمین دي تضمین کې دوی دا مسؤلیت دوی ته ورسپارل شوی ده چې دغه کار وکړي.
په عیني حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده د هدفي وژنو او د نامنۍ د نورو پیښو تر ټولو ستر لاملونه په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي او نه غیړي په ګوته کوي.
په داسې شکل چې سي نو خلکو ته نور هم ستونزه پیدا کوي. دا ډیره بده ده او د ولایتي شورا نه په نمایندګۍ هم د امنیتي ځواکونه د دولتي چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې باید سر تر زره د دې مخه ونیول سي او باید ولس ساتنه وکړي.
په همدې حال کې د پکتیکا د امنیه قومندنۍ ویاند شاه محمد آرین بیا آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل منځ کې بشپړه همغږي لري او د هدفي وژنو مخه یې تر یوه بریده نیولې هم ده.
د افغانستان په سطح باندې په پکتیکا کې هم یو څه نامنی موجوده ده. باید ومنو چې مقصد هلته هدفي وژنې شوي دي، بالکل شوي دي. ولې په ټوله کې د پکتیکا ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ پولیس شپه ورځ د ولس په خدمت کې یو. دا امن به تر کېږي، امن به نورم پراخه کېږي، امنیتي صحابه پراخه کېږي.
که څه هم د پکتیکا یو شمیر ولسوالۍ یو مرکز خرانې څخه کله ناکله د نامنۍ د وړو پیښو خبرونه ورکول کېږي، خو په ټوله کې په دې وروستیو کې د پکتیکا امنیتي وضعیت نسبي ښه بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په جنوبی حوزه کې د پولیسو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو د وایرس موجودیت د ډیرو ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره راپور راغلی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په مرکزی برخه د خواجه سیمه کاروان کوڅه کې د پولیو د ویروس شتون په طبي معایناتو کې بیا لیدل شوی. د جنوبی حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې په یاده سیمه کې د ماشومانو شمیر زرګونو ته رسیږي او په چاپیریال کې د ګزند ویروس موجودیت د هغوی د روغتیا لپاره لوی ګواښ دی.
بدبختانه سیموم د کاروان په کوڅه کې بیا هم د محیط نمونه هغه مثبت شوه او تر اوسه پورې خو موږ هغه د کمپاین لپاره خو آمادګیانې بیا هم شته، ولې بیا هم معلوم نه دی زموږ په کمپاین څه وخت ترسره کوو. اندېښنې د دې څخه موجودې دي ځکه د دې سره پال دغه لري ټول خلک ربط آمد او دا یې ویل د ساحې سره کوم ساحه چې د نمونه مثبت شوې ده نو هلته د کوچنیانو ربط آمد او دا هم ډېر نو په خاطر باندې څه مشکلات بیا هم په هغه ساحه کې موجود وي.
د کندهار په شمول په دې حوزه کې له 50 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو کوچنیانو ټول شمیر 1.5 میلیونه تر رسیدي. د ګزرن په یادو پیښو کې دوی پیښې په کندهار، درې په هلمند او څلور هم په روزګان ولایت کې ثبت شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM/15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM خبرداري ورکړی دی. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایتوري په ایالت کې چې ایبولا ځپلې دي، د نوې فرقه ای جنگ لپاره له دوه څخه به ګڼ شمیر کسان بې ځای سي او دابیا روغتیا د جدي خطر سره مخامخ کوي. خبر یال لیزشلین په دې اړه کې لژنیو څخه رپورت را لېږلې.
د لندو د قانانو او هما غوبانو ترمنځ په نوې جنگ کې چې د توري په ولایت کې ونخت په روانه میاشت کې لږ تر لږه 1 تنه پکې وژل شلو. د ملګرو ملتونو ادارو راپورټ ورکړی دی چې د دغه تاوتریخوالي په علت په سلګونو زره کسان بې کوره شوي دي او څه باندې 2500 تنه مهاجر مجبور شلو چې د خپل ژوند ژغورلو له کبله ګاونډي یوګانډا ته واوړي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورت ورکړی د هغه کسان د جګړې د مقدمې جبهې نه تښتیدلي دي په بې حده خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې د ناروغیو د خپرېدو لپاره شرایط یې برابرول او د بولا د خپرېدو ویره یې ډېره کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي ارقام د 1,606 مړو په شمول 2,302 پیښې ښیي. دغه پیښې او مړینه په جنګ ځپلې شمالي کیو ولایت کې دي. تقریبا 10% یې په ایتوري کې دي. د فرقایي نښتو په نتیجه کې د اټکل له مخې 400,000 کسان بې ځای شوي دي. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وای د ادارې د توری د جوګو په سیمه کې د بیزه شوو کسانو 12 مرکزونه اداره کوي. د وای په زرګونو کسانو ونشو کولای چې د لنډ وخت لپاره د ګڼې ګڼې په دغه کمپنۍ کې ووسیږي. دوی په همزمان مرکزونو کې ووسیږي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
poor hygiene conditions and displacement sites severely increase the risk that Ebola as well as cholera, measles and acute respiratory diseases will spread. Many of these people are seeking assistance in Ebola affected Bunia, where the displacement site officially called General Hospital site has received more than 5000 new internally displaced persons.
The bezashu kasanu po markazunu ki de hebzul sahi sharait kamzori di che pa natija ki pujidito ga de bola aw hamda gharaz cholera shari o tanufusina rogi ba khparishi de dagu kasanu na diri ebola azapli bunia ki amriste gwadi de bezashu kasanu daga markaz ta che prasmito ga umumi rogtun wotawel ki د نن په هیواد کې څه باندې 15,000 نوي بیکوره شوي کسان ورغلي دي. دغه مرکز د اوسیدونکو شمیر اوس 10,000 تنو ته رسیدلی دی یا د دې ظرفیت 2 برابر دی. ملمن وایي په پلانو کار روان دی چې د ډیرو بې ځای شوو کسانو ځایونه بدل کړی شي او داسې نوي ځایونو ته انتقال کړی شي چې اصلاح پکې راغلې ده او د بونیا د کاتولیکانو پورې اړه لري. د وای آی او ام خپل د بولا څارنه او د ناروغي او د مخنیوي فعالیتونه بین للی سرحدونو ته په نوتلو کې د توري په سرحد کې فعالیت زیاتوي. په دغه اقداماتو کې د لاس پرمینځل د پاکۍ پیاوړي کول او د بولا د احتمالي میکروب لپاره د مسافرانو تلاشي کول شامل دي. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت نه د جون د میاشتې په 11 نیټه د ایبولا ناروغي یوګانډا ته خبره شوې وه. 15 ماشوم او د دنیا له دغه ویروس نه مړ شو. ملمن وایي آی او ایم په دې کار کوي چې نو سیمو ته د دغه ناروغۍ خپرېدل کم کړي او دا د سرحدونو سره خپل د تیاری په پراخېدو سره دا کار کوي.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. ز شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ.